السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ته ځانګړې شوې. لمړی هم ازادي اوریدونکو او د ورکشو ځانو پروګرام او ورپسې هم د ازادي راډیو ځانګړې مرکه یا د ازادي میلمه. دا پروګرامونه له یاد مباسې په دې ساعت کې لاندې خبري برخه همسته. د خبری برخې په راپور کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې سوداګری میرمنې له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. خپل سوداګری میرمنې مهم پختلې حقوقي وایي چې د مارکیټ نشټوالی او د افغانانو بي وزلي د دوی د کار اومده ستونزې دي. دا راپور وروسته راځي خو په لږ د سات په خبرونو کې. د پاکستان پاوز وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وزیر چې غوښتل په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د پاوز د خبرپاڼه پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت دی وپیژندل شول او لمنځه ولاړل. په خبرپاڼه کې راغلي چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې پولې سم مدیریت کړي او پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. طالبانو په وار وار ادعا کړې چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو لمخه په دغه تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو د استخباراتو څنګه د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملو ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوی او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی. تاجکستان او روسیه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یو تالار د برید مسؤلیت واخیست. په هغه برید کې لږ تر لږه 143 تنه ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 400 کیلومتره کانالونه جوړ کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسي پرته ژوند نشي کولای او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته ورستۍ ورښتنو بزګر لخپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله من کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلی رئیسی د پاوز د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او درون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله او ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید سرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. په ایران کې د سیاسي زندانیانو یوې ډلې په دغه هیواد کې د اعدامونو د لوړې کچې په اعتراض کې د خوړو اعتصاب پیل کړی. د ازادۍ راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د بشري حقوقو د فعالانو په حواله دغه خبر خپور کړی او ویلي دي چې د ایوین او قزل حصار ډارونکو زندانونو بندیان هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه اعتصاب د لومړي ځل لپاره د قزل حصار زندانیانو د فبروري په 9مه پیل کړ چې بیا نورو زندانونو ته هم وغځېد. د دغه زندانونو سرچینو ویلي د ایران حکومت په دې وروستیو کې د غیر سیاسي زندانیانو اعدام ډیر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2023 کال کې ټول ټال 3,853 کسان اعدام شوي چې د وړم 2023 کال پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. او ملګرو ملتونو د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارډ ډالر او بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزا او لویدیځ غاړه کې خبري اعلان ته ویل چې د خدماتو درغول او خوراکي او روغتیايي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. د دې سات په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه پروګرامونه اوري. لمړی هم د ازادي او ریډونکو پروګرام چې د ورکو شوایزانو د پروګرام لاندې برخه هم ورسره ده، او ورپسې هم د ازادي میلمه ځانګړې مرکه. خو راځو د سر راپورته. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې سوداګر میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د پور په ترلاسه کولو کې ستونزې، د غراز د بازار نشټوالی او یو شمیر ټولنیزې ستونزې د دغو سوداګرو میرمنو عمده ننګونې دي. خپل دغه خزي هم د ستونزې او ننګونې تاییدوي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی واي د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دغو سوداګرو خزو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویلي دي چې د 3000 سوداګرو خزو چې په ترسره شوي سروې کې برخه اخیستې، 40% ویلي چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولای نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي رادیو ته په یوه رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر وړتیا ډیره کمه شوې او بازارونه هم ساړه شوي دي.
اګوره مشکل اومده کې یو اوندستونځ چې په افغانستان کې د سوداګر خصو پوړاندې موجود ده، هغه د کافي بازار نشټو علي دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه نه تر سره کیږي. او یو بل مهمه ستونزه دا ده چې زموږ خلک ډیر بي وسلي دي او پیروپلور په خبره نه تر سره کیږي. کافي بازار نشټو زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه ډیره ګرځولي، خو د سنگار ځایونو بندېدل چې په زورګونو خزو ته کاري فرصتونه برابر کړي او پر دوی لوی گزارو. خزې هم دارنګ په نا دولتي محسو او زینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره خزې په غالي او بدلو لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استاذ سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې خزې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لوی ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین.
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو نوې مسله دا ده چې یو اوریدونکي له انټرنیټي یا سایبری غلا څخه شکایت کوي او وایي چې په خپل هنر سره ځان له دغه غلا ژغورلې. نور پیغامونه هم راغلي. د متقاعدینو او معلولانو د معاشونو غوښتنه هم شوې ده. پر دې پیغامونو سربیره به په یو مرکه کې واوري چې ولې له افغانستان سره د نړیوالو نقدي مرستې داسې مؤثر نه دي تمام شوی چې د بې وزلۍ ټغر ورسره نه دی ټول سوی. ملګری ملتونه وایي د دوی د بې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثر تمام شوی دي. د سیګار د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته نړیوال ټولنې له افغانستان سره شاوخوا 3 میلیارډ ډالر مرسته کړې ده، خو ولې بیا هم په افغانستان کې سم نیمایي وګړي له لوږې او فقر سره مخامخ دي؟ ولې دغه نقدي مرستې د دې لامل نه دي شوی چې د بې وزلۍ ټغر ټول شي؟ په دې اړه درته مرکه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورک شو عزیزانو د لاټ پروګرام لنډه برخه هم شته، خو پیل ستاسو په پیغامونو کوو.
زه یو متقاعدم، تقریبا 2 کم 8 کلن یم، نور عاید نه لرم، کور کرا ورکوم، ډېر سخت مشکلات سره مخامخ یم. دغه عمارت چرغلی دی، د موږ تقاعد نه کوي. د خو ظلم دی، د خو پیسې د موږ د معاشه ګرځېدلې وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر وخت کار نه هلته وسپاسو کرامت ار اکتوبی بدبخترین ملت عرب سرنوشت ظالم پلاسته دیمو سرنوشت سست دست خلق پلاسته.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د ازادي خاص ډک سلام الله وایم. یو پیغام دی و ټول افغانانو ته، هغه دی په دا پیغام باندې سر خلاص کړه ځان یې په پوکي. دا بعض خلک پر واتس اپ باندې مسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستې د پاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ماته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه د سره پیسې عباس شاغه ته دی واسطه یو هغه ته پیسې واسطه ته به واسطه په نوم نه کې کابل بانک ته هغه بیا ته 25 لک افغانۍ درکې ما زه دا پیسې ور نو ما سره سره خلاص وسلې غلې دی بار ما زه دونی پیسې نه لرم ما ته 25 لک افغانۍ را کې بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کوم و بیا ستوم ولیا ګش هغه پیسې ورک بیا به تا 25 لک افغانۍ یو ما سره په خلاص وسلې غل دی نو ما وجا 25 لک افغانۍ دی هغه بازار واخ احمد لک افغانۍ به تی ته درکم هغه 25 لک افغانۍ زما برا وجا کنه دا رقم نه کی ژره تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سره سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم مس جان دغه کی ته دې د ټول سره سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت باغران ول سوري د پیسنګ د کلی ساس سپاړی کیما. د ازادي رادیو څخه دا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدي نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غل د ټول ول سوري ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه سره سواله سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر مانده باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکي چې دوه نفر پر لیدل دي دی ولاس دی په شماته د نو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ خبري واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نسمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړي زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پټمنو انجونو د پاره مکتبونه شونځي هر څه د تعلیم دروازې خلاص کړي. کوم ژو تاسو وګورو لښت ډیر شو فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یو اسلامي هیواد کې داسې پریکړې شوې د سیحالته به د جنو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړ تر سره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپل هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شریعي وجیبي اسلامي حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزي.
السلام علیکم ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د امارت په لورفورو چارواک باندې ما دا غږ دی چې دا د مایبینو پیسې ورکې ربیخي شي نه لري کوم کې دي کې نظامی مایبین دي د تیر حکومت شایم هغه سم خو دې د خپل طالبان نظامی مایبین پر طلبان دي درې مې پیسې ورکې د تیر حکومت دی وته درې مې پیسې ورکې طالبان خو تقریبا ډېر دي د تیر حکومت دی وته درې مې پیسې ورکې نو پر لږ منیمال غږ دی ورته دغه پیسې ورکې. السلام علیکم.
زه د پاکستان بلوچستان له پښین له کاکړی توبې څخه سلیماندی ملاخیل خبره کوم. د غزنی ولا د اجرستان ولسوالۍ اوسیدونکي په کا ملاخیل دلته موږ د درې کال کېږي ساریو ډېر په بد حالات کې نه د دې سیمې جایی خلک موږ ته معلوماتونه وبره کوي نه ډېر بد سلوک را سره کوي نه مغرو ته پرېږدي دی اول ته چې بندر ته ورسو پوځیا منې لکې پوځ راته ولاړې په بارډر منې لکې بعد موږ د پیغام ازادي له راډیو له لارې بعد موږ خپور شي او د افغانستان یک پولیس چارواکی ټول موږ د هغه غواوري سي موږ ته ولار پیدا کیو او موږ خو ته واول او موږ دلته پاکستان کې ډیر بد حالات سره مخ یو غټ مالدار خلک یو هر یو کور زر 1200 سمال وخان ډیر څلوک څلوک بد وخان لرو ډیر کورونه 15 پته کور ملاخیل دلته ساري نو ما دې موږ د پیغام واوري کې او لا یعقوب څخه موږ د غواړو چې باید موږ ته ولار پیدا کی چې موږ خو ته واړی. سلام علیکم.
السلام علیکم. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. زما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ږغ واوري. د ټولو مسلمانانو ږغ باید واوري. یو ولې د دکاندارانو دونه ګران شي ورکی که غوړي که بوري که پلمیټي هر شی دغه حساب کا ګرانې ور په ور مخبل لړی دي. وای د دکاندارانو په نرخنامه کې شر دي باید ټول شان ارزانه کې دا اوس موږ خپل پرې ګل ټوډي باندې بس نه لرو. دکاندارانو ان شاء الله د اسمان ته ورسېد ګرانې ورکی د خلکو په هڅه.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکه هله احترامات وړاندې کوم. د ازادي راډیو څخه مدا هله د ترڅو زموږ غختر حکومتي چارواکو ورسوي هغه دا چې دغه د پلاستیکي وسلو او دغه جیلی چودودونکو توکو خرید پروش بند کړي. همیشه پاکستان کوشش کوي ترڅو د ناوړه متضرر اجناس زموږ هیواد ته راوارد کړي. یو خو د دې لارې زموږ اقتصاد ته تاوان رسیږي او بل اساسي تاوان ټولنه د بربادي پر مخ بیایي او بل پاکستان همیشه کوشش کوي ترڅو په داسې صادراتو او وارداتو کې د ګټه ترلاسه کړي ترڅو د پاکستان ګټه او د افغانستان تاوان وي او بل موږ 15 کسه مسؤلینو پر دې موضوع څېړنه وکړه. دا په حکومتي چارو کې هم تاوان رسوي هغه چې د غلو لپاره زمينه سازي کوي او هم د جیلی په نامه اصلي وسلې ځوانان او تنکیان ګرځوي ترڅو دوی ته د غلا زمينه مساعد شي. نور څه نه لرم. نو د ازادي راډیو څخه احترامانه خواهش کوم ترڅو زموږ ژغ د افغانستان د اسلامي امارت تر مشرانو ورسوي.
دا د دې راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. دغه د انجنونو مکتبونه طالبان ته ویل کې وروره کم د مدني فعالان چې ګری کښه ځی کنه نه په بښ کې کوم خبر یان ځای وروره دا کار مکوي وروره دا ټول مسلمانان د تګدي باید په خلاص سنه او په سړی سنه کار باید چاس خو واخسي نو دا زور ظلم باید ونه سی وروره په لور پر چارواک باندې ما دا غږ چې دا کار مکوي وروره یو رول کوي سره وکي وروره دا شي کار ته وجامه ول چې بار داخل په افغانستان کې مر خلک د سره خوښنی به حرم وروره.
زه خپل سلامونه د آزادې رادیو کارکونکو ته د زړه له کومې وړاندې کوم. ګرانو ورونو د افسوس خبره ده. ډېر افسوس دی د افغانانو په ویزو باندې کوره ته وګوره د امریکې ته وي دغه بل یو ملک ته وي چې زموږ په دې ویزو باندې غور کوي د پاکستان حکومت دلته په کابل کې سفیر ناست چې زموږ ویزې لګي کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو او کینسل شو خامې لګوه زه چورې مه لګوه ختمې کا ټاپه پیو چې کته یم د افغانستان ویزه نه لګي په خلک خاطر جمع شي زموږ صاحبانو لم په کار دي صاحبانو له د خواران چې برناسی چې غوور په دې خبرې باندې وکي خدای قرآن ته وګورې چې باغ غوور وکړه د افغانستان حکومت په دې وزو غوور وکړه خلکو دا بيزي ولګوي خدای نه وېریږي کنه لګي خو د خلکو پیسې کوم څه ځای کنه دا څه شو خلک خپه دي دلګيره دي د خواري نشته مزوري نشته د خلک د رزق برمان دي په پ وطن کې مزوري شانه په پاکستان کې شته 40 روپۍ یوځي کې وېزي لپاره هغه د پدرشي آزادۍ راځي کارکونکو دې ټول زنده‌باد الله خوشاله آباد لره.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه احترامات. محمد شیخ زاهدیم له هلمند نوزاد څخه. زما نظر د متقاعدینو د معاشات او د اجرا پاک لداسې دي چې دوی د درې کلن معاشات باید ورته اجرا شي او د بانک رئیسم په بار بار ویلي چې موږ به د جاور ته ځانګړې کړې دی یانستا کچیر نیوی بیا د دې متقاعدینو د معاش د پاره دی هغه 100 روپۍ جمانه صندوق ته سویس کې ته انتقال شوی دی او ډاکټر انور الله قدی وایي چې ما دونه ملیونه په ګټه دي د هغو څخه دی راوړي هغه طریقه وسوله طریقه د امریکا بندیز لګولې بل په دې کې شکیلې ملګر ملتونو خو هغه د غوښتنو جنوب کې چې دغه دوه بودیجه د متقاعدینو ستونزه د پاره آزاد کړي. نو دا متقاعدین چې دي دا مسلمانان د عمر په آخري دوره د مشکلات بدلی. نو دغه روپۍ چې دي دا خو کرنسي دا د یو بشریت یو انسان د ژوند د اړتیاو د پوره کولو دپاره دی. نو د دوی په وړاندې د دغه روپو سرپولو مصرفولو یا دوی ته ورکول چې خپل اړتیاوې په پوره کړي زما له نظره دا کم شي دي نسبت د دوی مشکلاتو سره. نو دوی چې دي وخت یې تیر کړی دی د ژوند په آخري شیبو کې دي. نو دا حدیث پاک راځي چې خیر الناس من یؤمن به الناس. نبی کریم علیه السلام وایي د بهترین انسانانو څخه څوک دی چې انسان ته نه پوه رسېدلی. نو ټوله باید په دغه نظر ورکړو چې دا د دوی معاشات ادا کړي سي.
السلام علیکم. ما دا غوښتنه چې تر عمارت تر مشرانو پورې ورسېږي دا زموږ په هلمند په کلایکاس په سیمه کې د ګری کلي کې د امنیتي شبکې کار نه کوي. نو ما دا غوښتنه چې دا نه د افغان بسیم یا اتصالات شبکې خدای دا نه رایي دلته مشتری ودري دا سوال مې ورسېږي.
محمد لغمانه يم دا د لغمانه لشم ولسوالۍ ورسېدونکی یم او د پخواني امنیتي ځواکونو سرباز یم. او دا کم چې دوه کې دا د افغانستان خلکو په سر سودا شي او د ملت په سر او دا یو باطله پروتو دا د باطله دا ان شاء الله چې دا د بعد روزي ان شاء الله چې افغانانو باندې به وصول او ارامي ژوند راځي او ټول زمونږ هغه خوندې ورونه به بیرته تر سو تعلیم ته به مخه کوي. او دا پاسیب چارواکو نه دا غلطي وشو او د امریکایانو دا حکومت نیغ په نیغه دا 15000 زندانیان چې خوشی کړ زمنګه حکومت دی منظور دغه و چې دا حکومت به سقوط شي ان شاء الله. دا په افغانان خپل تصمیم نشي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب در رحمان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقه سه د مو لارې ډېری خراب دي. ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې مو لارې را جوړې کی تقریبا چې باران وسی مو د تنګای بولی یو شهیدا ده چې په دې بېخنه ستلای مریض کوي. بیا له دې چې تقریبا د غټوړو غزنی ته لمو چې بل ولایت ته غځي ته وړو کلات مرکز مو رسیدګی نه لرو. ورور د ما په اند تر لوړو چارواکو ورسول سي.
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یي د خوني نایله ته خدره وي یي د چرچینو د ولسوالۍ څخه د خپل نورې خدیم ټولې کې ورور د نسبه سوو خلک دی روجه پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات نه کیږي وای نه نه درو ساره درو ما په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ تکي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. موږ د پاکستانی پوځ څخه دا هیله لرو په دا باندې زموږ حوصله دوی نسی ماتولی چې پر بې ګناه خلکو باندې بمبارونه او ظلمونه او وحشتونه کوي. نو موږ د پاکستانی پوځ څخه دا غواړو چې ظلمونه دې نور ودروي. زما دا پیغام د ازادۍ راډیو د لارې څخه و ټول پوځ ته ورسوي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په د هله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي هغه ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او پس پارختنو عمل وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 21.
ملګری ملتونه وایي د دوی د یوې موندنې له مخې له افغانانو سره نقدي مرستې مؤثرې وي. که څه هم ملګرو ملتونو له افغانانو سره د شوې نقدي مرستې کچه نه ده یاده کړې خو د سیګار د راپور له مخې نړیوال ټولنې له افغانستان سره په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. ولې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ورسره په ژوره توګه نه دی بدل شوی ولې لا هم شاوخوا 3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو کتونکو یاسر احمدزای پوښتلی دی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چلاله په خاصه خانه یوازې په افغانستان کې مثلا په سیما کې کاهن کې وګورو د خواته پاکستان کې په دغه سیما کې یو معمول دی چې دغه مسائل کسرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه څه چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا پنځلسو کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې هغه کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنې باید راولاړې شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسایل خو هم په دې اته په دې تیرو شلو کلونو کې هر چا به خپلو خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکو که هغه به هر رقم منافع و که مادي یا معنوي منافع وي. نو دغه یو بدبختي ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي خپله ملګرو ملتونو سازمان عملا هلته په کار نه دی، دغه قراردادونه نورو وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه حتی د جمهوریت په وخت کې پیسې به یې اخیستې، تا ته به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي زه هماغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، هماغه رقم.
نو دغو ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي څه لامل و چې دغو درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کیږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیونه پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل راوښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاص او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحې ته نه دي تللي چې وګوري واقعا اړمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغیرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، رفلکت کړي دغه څه دي او دوی په مغه باندې ولاړ.
د چارو کتونکو یاسر احمدزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. او اوس هم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لاندې برخې ته چې دا پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
زمونږ یو ورکشو عزیزي تقریبا څلور کال کېږي.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد و کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانونه یې سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات ستا مشته دي خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0، یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 یو و اته نه سپر دا از ما دا تلپن شمیره دا لخدای دا پاره دی مرتخا مخا زنگوی او دا زادی ریدیو دا ورکسو اجزانو دا نشردو پیله و سلام پیترام.
السلام علیکم، از سید رضا منسلانیم در شیسته روزگان ولایت او تیراوت ولسوالی څخه. از د ورکو اجزانو برنامې ته دغه پیغام پرېږدمه. زما د یو کاکا زی دی د جمعه خان په نامه 25 کاله عمر لري، نو که ار ورور ار مسلمان که ور معلمې یا یو ځای لیدلی نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ونیسي. 0 8 24 10 1 1 1. نو مننه چې زما پیغام یې نشر ته وسپارئ. هر مسلمان ورور ته که معلومو خپله شیرینی دي 2 لک افغانۍ ترلاسه کړي. مننه.
سلام علیکم، زه محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادي راډیو و ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست دی د مامزي په نامه چې تقریبا د 6 کالو څخه نادره کوي. اصلا د دراوت د یزک د کلي دی، که څوک د پر برابر باندې حال احوال لري زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم: 0 5 3 6 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم تاسو ته ټول راځم چې څنګه وخت په خیر. الحمدلله ما نه ملغم څخه موږ یو تر دې چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوه دا چې په خلو وي څو کالي تر وخت نه پاتم د کار څه معلومات نه مت دې په داس مې راځنګ وي چې پیر وا بیا تیا نه هیڅ څه وتا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 2 او بل شمیره ده: 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او ټولو مینهوالو ته. همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابل. زمنګ یو رښوی عزیز تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادي راډیو کې. د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د 8 10 10 کالو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې 24 ساعته خلاص وي. انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 8 14 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بل اتصال شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده: 0 8 1 1 6 9. یعنی 0 8 1 1 2 2 6 9. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو او رکوشو اجزانو د پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا خپل همکارانو اجملان طاهر روخان او فریدی سال څخه مننه چې د دغه پیغامونو په ترتیب او تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
د ازادي ملمه درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. شاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټرانې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلي هم دي. له دې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنیو زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم د غزنی ولایت. ښوونځي وروسته د کانکور د امتحان له لارې د کابل طبي پوهنتون ته کامیاب شوم او د کابل طب پوهنتون می ولوست او له فراغت وروسته د کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خما د اتو کلونو لپاره کابل په طب پوهنتون کې د استاد په صفت دنده تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې می تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده و هم برخه اخیسته.
ولې مو ته انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو د پکتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو د طب هغه مسلکی بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکم، د یو ډاکټر په توګه وپیژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکی اړخ جذابیت وو چې زه طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بیلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډیر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یو رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپیژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډیر پخوانه یو جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلی یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلی دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډیر اړتیا وي. تاسو ولې بیرته خپل ولایت ته ستانه نه شوي؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپل هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لری پرتو سیمو کې خدمت وکړم. خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډیر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې وغټه خلا موجوده و، د تحقیق په برخه کې وغټه خلا موجوده و. نو ما ته دا ډیره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدې چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکټرانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډیر مؤثر تمام شم، ډیرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه طرحه چې خپله په کلینیکی برخه کې په کابل کې کار وکړم، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډیرو ډاکټرانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، د تدریس په برخه کې، نو دا خپل ما فکر وکړو چې زما مؤثریت بدل ته ډیر وي، زه به وکولی شم ډیرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډیر څه نشي کولای، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي، یوازې ډاکټر په تنهایی ډیر کم څه کولای شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولای شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولای شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډېر ډاکتران او په ښه کیفیت ډاکتران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماسترۍ یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لارې او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لارې ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپله ماسټري تکمیله کړه. او د ماسټري له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلا د خپل پی ایچ ډی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ډی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلا د انګلستان په هیواد کې یم او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځانته مهاجر نه وایست که چې په خپل راغلی یاست، په سکالرشپ لارې راغلی یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټر هم واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې تر څنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ د کاري برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې تر څنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي او وکولای شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له ازادي رادیو د ازادي میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، لدی زاین هم فکر نکوي چې په یو نه یو شکل سره خپل خلکو سره مرسته کولای شي؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، لدی زای تدریس کوي، دوی نو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یا خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل ساروان صاحب، زه خپل له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپل هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې، تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغییرات چې لنورو لارو په افغانستان کې عملی کېدای نشي، د آنلاین زده کړو لارې موږ وکولای شو خپل هیوادوالو ته ورسوو. دا یو مؤثره لار ده، زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم، او آنلاین کانفرانسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډیر علاقه لرم، او خپل نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی، دوی ته هم زما سپارښتنه هم دا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې، مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه له مختلفو په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم، تر څو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خبرې کړو، چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کیږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو، د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلې دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړی ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډیر کم مواد او ډیر کم سټانډرد مواد لري، مخصوصا تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ، چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ، او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم، او یو ډیر هغه څه چې ما ډیر ضرورت باله او مخکې موجود نه و، هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه، او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو آسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ، او هغه مې په ښه کیفیت دی تصاویر او دی کتاب دی نور او ضرورت او دی انلاین ملحقات سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپل هم مسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده، دغه کتاب ورته ډیره همکاري کولی شي، او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډیرو وړتیاو ته ضرورت لري، په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي، او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دا د کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دوو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دوو کلونو کې مې اکثر برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست وخت پیدا کولای شئ چې طبي کتابونه وژباړئ؟
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخت ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولای شوی دې برخې ته وخت ورکم، او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډیر کار کولای شي او ډیره لاسته راوړنه درلودای شي.
یعنی هغه خبره ډیره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډیر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولای. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولای شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. د دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست، توپیرونه طبعا چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي، که په هغو خبرې وکړي؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستان ډېر متفاوت ده، او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هر برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کیږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کیږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي، او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډیر مشکل دی، او دې ترڅنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه، په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي، هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته، نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي. د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي، او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډیره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي، او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپل په اکاډمیک محیط کې له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډیر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرگذشت لري، یو بل ځای راغلی، له محیط سره نوی دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ځکه موږ کولی شو له دغه ملاتړ، له دغه امکاناتو استفاده وکړو او خپل اهداف ترلاسه کړو. ولې په مجموع کې هر چا ته کېدای شي د هغه د کاري محیط او د هغه د تجربې په اساس فرق ولري، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو ما له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډېر پر کاره پر تلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېره زیاته مننه
د آزادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو یې خبرې اوریدي.
Mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gard mata sheden rak osman gard mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat mata sharbat dawasal raat sarigada samusafar tav da hijran wahaliya mata jam dasola pon gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar kabal da ko lutak te phaya kabal da ko lutak te phaya samaya ji ji tapak manch ki paon sada pagapa samaya ji ji tapak manch ki paon sada pagale sam mata jam dasro laban gabin rak mata sheden rak osman gar mata sheden rak osman gar sa 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 re 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 ma ma pa 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 ni ni sa ni sa re sa ni pa ni pa ma pa pa ni pa ma re pa pa ma re sa sa ni ni pa pa ma ma re sa da kanda ha shin ar kanda da kanda ha shin ar kanda da kanda ha
شن ارغندا کلار می وسو کال پتا کی تیروا کلار می وسو کال پتا کی تیروا مات مات جام مات مات جام مات مات جام دسرو لبو ان گبن راک مات شیرن راک عثمان نگار مات شیرن راک.